Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرام نه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1399 کال د سنبلې 15مه د 2000 کال د آگست شپږویشتمه په دغه خبری پروګرام کې مو وړاندې له دې خبرو چې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتو باندې توندې نیوکې کړي دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوری چې د بشري حقونو فعالان او مدافعین په افغانستان کې د سولې او بشري حقونو په فعالانو باندې وروستي بریدونه غندي او وایي چې په دې اړه اندېښمن دي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله 1500 کورنۍ بې ځایه شوي. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرانس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي. او روغتیای چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن له ویروسه پاکه وګڼله. پوره خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي چې په کندوز کې د شدید جګړې له کبله 1500 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه لیکل شوي ډېرې کورنۍ د کندوز په ښار او د خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې بې ځایه شوي. په خبر پاڼه کې راغلي جګړه د حکومتي ځواکونو او د غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ روانه ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې په وینا جګړه اوسمهال د امام صاحب په ولسوالۍ کې ډېره ګرمه ده او له دې کبله ممکنه ده چې نور ډېر خلک بې ځایه او بې کوره شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د وضعیت د کتنې او څارنې 12 ډلې کندوز ښار ته تللي او نن به د څارونکو شپږ ډلې خان آباد او امام صاحب ته واستول شي. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرانس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه لیکل شوي چې دا خبرې د ویډیو کانفرانس له لارې وشوي. په غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب او د کرونا ویروس سره د بریالۍ مبارزې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرانس د 2019 کال د نومبر په میاشت کې له ترکیې پیل شو چې هدف یې په افغانستان کې پر روانو حالاتو د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بحث او خبرو لپاره د زمینې برابرول دي. په دې کې 15 هیوادونه غړي دي. 12 هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه یې له لرې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت کندوز ته د اردو د ځانګړو ځواکونو د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت د ویاند مرستیال فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د کندوز په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي.
قرار است یا بر اساس تدابیر و پلان و برنامه های وزارت دفاع افغانستان از باشنده های ولایت کندوز در برابر حملات طالبا و دیگر گروه های دروسی محافظت بکنند.
خغلی امانوئل د ملي دفاع وزارت د پروګرام لمخې به دغه ځواکونه د کندوز خلک له وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خوندي ساتي. فواد امانوئل ویل چې څومره ځانګړي ځواکونه کندوز ته استول شوي. په دا په داسې حال کې ده چې د کندوز په ښار او د امام صاحب او خان آباد پولیسوالۍ کې زرګونه کسان د جګړې له کبله بې کوره شوي. روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن له ویروسه پاکه وګڼله. په افریقایي هیوادونو کې له ډیرو کلونو راهیسې د پولیو پر ضد مبارزه روانه وه. په افریقا کې به هر کال زرګونه ماشومان د پولیو د ویروس له کبله ګزارن وهل یا مړه کېدل. خو د افریقا روغتیایي ادارو خبر ورکړ چې د دې لویې وچې په سلو کې 15 وګړو د پولیو ضد واکسین چې د دې لوی وچه په سلو کې 15 وګړو ته د پولیو ضد واکسین رسیدلې. نایجیریا وروسته افریقایي هیواد دی چې له پولیو پاک اعلان شو. د نړیوالې روغتیا د سازمان په وینا افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم ماشومان د پولیو ویروس له کبله ګوزڼوي. د پولیو ویروس پر هغو ماشومانو چې تر 15 کلونو کم عمر لري اغیز کوي. دا ویروس دوا نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولی شي. په بیلاروس کې چارواکو د اپوزیسیون د مشرانو د نیولو او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. په هغه هیواد کې پر مظاهره چانو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي بندیزونه لا زیات شوي دي. خو د رژیم پر ضد لاریونونه روان دي او د اپوزیسیون پیژندل شوې څیرې سویتلانا تخانفسکایا چې د خلک ډیموکراسي غواړي او له دې غوښتنې نه تیریږي. سویتلانا تخانفسکایا ویلی خلک دموکراسی غواړي او لدی غوښتنې نه تیریږي. جمهوری ریاست ته کاندید او د حکومت مخالف سویتلانا پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل د دموکراسی لپاره د بیلاروس د خلکو هوډ د ماتېدلو نه دی. او وروسته خبر ده چې د فوټبال پیژندل شوی لوبغاړی او ستوری لیونل میسی په دې په بارسلونا لوبډله کې د لوبې د پای ته رسولو لپاره غوښتنه کړې ده. لیونل میسی تقریبا 40 کاله په دې لوبډله کې لوبېدلی. هغه په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري او ګڼ خلک یې د لوبې بڼه او وړتیا خوښوي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله میسی پرون بارسلونا ته وویل چې له دې لوبډلې د وتلو پلان لري. د بارسلونا لوبډلې اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي میسی یو مکتوب راستولی او د خپلې دې پریکړې خبرې ورکړی دی. خو له دې لوبډلې سره د کړي قرارداد له مخې ښایي د میسی لپاره د دې پریکړې سرته رسول اسانه کار نه وي او ښایي له حقوقي دعوې سره مخ شي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروگرام کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب کلک انتقاد کړی. صالح لیکلي لترګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په ځل کې کوربتوب شوی. هغه هم یو ورځ وروسته تر هغه چې اسلام آباد په هغوی باندې بندیزونه اعلان کړل. دا هم اوري چې د افغانستان د سینما په یوې لوبغاړې سبا سهار چې د پاوز افسر هم د پرون یو مرګونه برید شوی. سبا سهار بچ ده د بشري حقونو فعال او د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن دغې حملې ته په کتو باندې په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو د ژوند په اړه اندېښنه لري.
Seems to be a rising number of threats and attacks on activists.
د بیلاروس له وروستي وضعیت مهم خبرو. د اپوزیسیون مشر پرون د اروپایي ټولنې شورا ته ورغلی و او له اروپا یو وختل چې د بیلاروس له خلکو سره مرسته وکړي. هغې د بیلاروس د خلکو غوښتنې یو ځل بیا تکرار کړي.
The demand of Belarusian is simple: a free and fair election. This is
تخانفسکایا وویل د بیلاروس د خلکو غوښتنې ساده دي. رڼې ټاکنې او په همدې خاطر خلک سړکونو ته وتلي. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو له سیاسي پلاوي د پاکستان د وروستي کوربتو په اړه د افغان چارواکو توندې نیوکې روانې دي. دا وار امرالله صالح لیکلي د خبره پاکستان له ترګرو طالبانو کوربتوب وکړ، هغه هم تر دې وروسته چې په دې ډلې بندیزونه اعلان کړل. د طالبانو یو پلاوي سې شنبه مازیګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. د طالبانو دغه پلاوی چې مشري ملا برادر کوي په پاکستان کې دی او د دې ډلې په خبره خپلو بحثونو ته به دوام ورکړي. جزئیات تر لنډې دمې وروسته. د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب کلک انتقاد کړی. صالح بیگانه وخت په خپل ټوټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د طالب پلاوي د ناستې د عکس په خبرولو لیکلی چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی، هغه هم یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. صالح په کنایه لیکلي چې د بندیزونو دغه نوې نسخه د شپې له 12:30 د سهار تر 4 کار ورکوي، شاوخوا 15 ساعته. هغه څه چې د په خبره د ملګرو ملتو له پریکړه لیک سره سمون خوري. پاکستان تیر اونۍ د طالبانو په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ، خو همدا سه شنبه د طالبانو یو سیاسي پلاوی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د راپورونو په اساس د پاکستان په بندیزونو کې د ملا برادر په شمول چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی مشري کوي یو شمیر طالبان شامل دي. قریشي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دې ډلې له عمومي مرستیال ملا عبدالغني برادر او مال پلاوي سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو ژر پیل وغوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له طالبانو سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان له ډیر وخت د افغانستان د لانجې هواری غواړي او دا مسله د هغه په خبره یوازې د خبرو له لارې ممکن ده. هغه زیاته کړې چې په کار د افغان مشرتابه د ټیکاو د راوستلو په خاطر د امریکا او طالبانو ترتړون وروسته د رامنځته شوي تاریخي فرصت ښه ګټه پورته کړي. هغه همدارز د افغان طالبانو پلاوي ته د افغانستان د سولې د پروسې د ثبوت اشکولو او زیان رسوونکو احتمالي خطرونو په اړه هم معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې طالبانو له امریکا سره د خپل تړون د اجرا له څرنګوالي معلومات ورکړي او تر څنګ له پاکستان مننه کړې چې د سولې لپاره د دې ډلې په خبره مخلصانه هڅې کوي. د افغانستان حکومت د صالح تر پیګانی غبرګون مخکې هم په پاکستان غا کړی او چې په خپل ژوندو ودرېږي او هغه بندیزونه عملی کړی چې څو ورځې مخکې اعلان کړی وو. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي وو چې پاکستان د پکار د خپل نړیوال ژمنی او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملی کړي. افغان حکومت په دې اعلامیه کې یو وار بیا له طالبانو هم غوښتي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویېدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په دې توګه له نړیوالو بندیزونو ځان وژغوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رازو د بشری حقوقو د فعالانو اندیښنو ته. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خبریالانو، بشری فعالانو او هغو سیاستوالو د امنیت په اړه اندیښنه څرګندوي چې مخالف دریز لري. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په وروستیو کې پر بشری فعالانو او د مدني ټولنې پر غړو حملې په افغانستان کې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د کورنیو چارو وزارت د جنډر پر مرستیالې وسلواله حمله شوې. تر دې څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې پر پخوانی غړي فوزي کوفي ورته حمله شوې وه. نور جزئیات په دې راپور کې فرشته جلالزی اوروي.
د بشري حقوقو د څارنې په نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ کې د آسیا د چارو مرستیاله پتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو او سولې پر مدافعانو او فعالانو حملې زیاتې شوې او داسې نه بریښي چې حکومت د داسې حملو د عاملانو د نیولو او له هغوی سره د حساب کتاب توان لري. ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شرایط د جدي اندېښنې وړ دي.
Seems to be a rising number of threats and attacks on
this British chief of Afghanistan ki da shari hakuno azur per falan wa ko kasan chi intiqat kawi hamle ziyati shawidi mos na pohiju chi sok ta kar kawi khalak ham de ta papam chi hukumat da sjidi chinay tuno ta milano ta niwalo aw per hugui da qanun da pulikawlo twan na lari pe pawaradi کاسمن دا خبری په ځنګړي ډول په کابل کې د پرونی حمله په اړه کړی دی. سوال کسانو پرون په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د جندر د برخې پر مرستیالي او هنرمندي سبا سحر وسواله حمله وکړه. د هغې میړه رسنیو ته ویلي چې سبا سحر کار ته په لاره کې و چې حمله ورباندې وشوه او زخمي ده. سبا سحر په افغانستان کې د ښځو د حقونو په پیژندل سوو مدافعانو کې هم ګڼل کیږي. د هغې د روغتیایي وضعیت په اړه ډېر جزئیات نشته. پر سبا سحر پرونی حمله د افی نړیوال سازمان هم غندلې ده. په دې سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو یوه څېړونکي زمان سلطانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو د ښځو د حقونو د مدافعانو سیاسي فعالانو او خبریالانو د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري.
دولت مسئولیت تحقیق و پیگیری جدی و مؤثر این گونه حملات را دارد.
افغانستان دولت داس حمله د مخنیوی او سیرنه مسئولیت لري. هغه کسان چې داس حمله کوي باید ونیول او محاکمه شي. دولت د هغو کسانو د امنیت مسئول دی چې ترګواخ لاندې دي.
پر سبا سحر د پرونی حمله مسولیت لا چانه دی اخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 14مه ناصرګند او سوالو کسانو په کلکان کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي فوزی کوفي پر موټر حمله وکړه او هغه یې ژوبل کړه. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي هم ده. فوزی کوفي په هغه ورځ چې حمله ورباندې وشوه د روختون له بستره له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او ویل چې داسې حمله د افغانستان د خلکو دښمنان کوي او هدف یې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو کمزوري کول او د ښځو د ژغ غلي کول دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. اوس د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت رسیدلی. فریبا ظاهر لویدیز مطبوعات کتلی.
یو شمیر نړیوال رسنیو د سیشن به ورځ پترس کې په افغانستان کې پر خونړیو بریدونو مقاله لیکلې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې افغانستان یو بل خونړی ورځ تیر کړه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې وايي افغان چارواکو د سیشنبه په ورځ په بریدونو کې د 12 کسانو وژنه او د لسګونو نورو ټپي کېدل منل دي. په دغه ورځ یو لارې بم چاودنه په بلخ ولایت او بل چاودنه په غور ولایت کې وسوه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت واخیست او دای کړی چې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل دي. واشنگتن پوسټ لیکي د سولې لپاره له هڅو سره سره تر ډیره ملکی وګړي د افغانستان د جګړو نخوالې زغمي او قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلی چې یوازې د 6 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې څه باندې 1200 ملکیان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې وژل شوي دي. د بریتانیا چاپ میل آنلاین ورځپاڼې هم په دې اړه لیکنه کړې ده. د دې ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې دا پیښه داسې مهال سوی چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په اسلام آباد کې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلې دي. لیکوال زیاتوي پاکستان غواړي طالبان د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد کوشش کوي دواړه لوري پر یوه میز کښېناستلو ته وهڅوي. د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې سره سم ټاکل سوی و 400 طالبندیان د حکومت له زندانونو خلاص سي، خو د اتیا تنه طالبندیانو تر خوشي کېدو وروسته افغان حکومت ویل چې 300 پاتې کسان د دوی په وینا خطرناک مجرمین دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو داسې چلند درلود چې ګواکې تر لوی اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي، خو د لړۍ د بندیانو په خوشي کېدو کې د خنډ له کبله ځنډېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتل چې 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په آنلاین توګه باندې نړۍ هر ځای کې چیاسته اوریدل شي. اوس به هم ورشو کونړ ته د کونړ له سرکانو څخه د داسي یو کورنۍ در پیژنو چې په کې څلور تنه معلولین دي، درې انجنیر او یو هلک دی. دوی څلور واړه له مور معلول پیدا شوی او اوس چمرونه له اتلسو اوختی ځینې کسبونه هم زده دي، لکه خیاطي، د جامو د ګلونو ګنډل، لمریزي برېښنا د څراغونو جوړول او ځینې نور شیان. روحالله انوري د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته تللی او د کوچیانو په بیلې سیمه کې دغې کورنۍ سره کتلی او دغه راپور یې پرې جوړ کړی.
د سرکانو ولسوالۍ د کوچیانو بیلی په یو خټین کور کې د ښوونکي سلیمان کورنۍ وسیږي چې څلور تنه معلولین دي. درې نجونې او یوې ورور په یوه خړه خونه کې پلاستیکي سترنجۍ هواره ده چې څلور واړه پرې ناست دي. د دوی پښې او لاسونه لنډ دي، په پښو نشي تللی. له کوره چې بهر وځي نو تلې پلار په شا کړي وي. محمد عمر د کور دننه او د کور شاوخوا کې ګرځېدو لپاره له اوسپنې او لرګۍ ویلچر جوړ کړی. محمد عمر وای ژوند یې اسانه نه دی او په ځانګړي توګه پلار یې ورسره لوی کړاو ګالي.
څلور کسان موږ مایبین یو، چې د څلور مایبینو غټول رالویول یو مشکل دی. پلار مې ځوان و، هر څه یې کولی شو. الله پاک را غټ کړي خو هغه ډېر زحمت ګاللی او دې وخته پورې رسېدلي. یعنې په ما یې تر څوارلسمه پورې زده کړې هم کړي دي. اوس چې تاسو زما د پلار ګورې سپین ګیری دی، نو د کوم کار و کسب نه چې دا مخکې بیا کول اوس ته لوېدلی دی، اوس د آینده دغه چې دی ما ته را په غاړه ده.
محمد عمر او خویندوی څلور کاله مخکې په شریکه یو شرکت ته د لمریز برېښنا څراغونه جوړول چې ژوند یې پرې روان و. خو له هغه وخته چې دا کار بند شوی وایي ستونزې زیاتې شوې دي. دوی وایي چاته د سوال لاس نه نیسي، خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې په کور دننه ورته د کاروبار زمینه برابره کړي. شکریه وایي.
پلارم سپین ګیری دی، یو ورور هم دی، هغه ماشوم دی، بل ګډ دی. مونږ ګلدوزي هم کولی شو، ماشین هم کولی شو، څوک مونږ سره مرسته وکړي. خیر،
د دریو خویندو معلول ورور محمد عمر واده کړی، څلور بچیان لري چې څلور واړه سالم دي. موړی وایي معلولیت یې په دې معنا نه دی چې هیڅ کار نشي کولی.
داسې ځینې خیاطیانې شوې، دا د ګلدوزیانې شوې، نور مهمې شی نه دي چې دا د ناستې کارونه چې مایک کولی شي، هر رقم کار چې هغه وته هغه کولی شي.
سپینګیری معلم سلیمان اوږده کلونه د څلورو معلولو بچیانو روزنې او پالنې ځپلې. هغه وایي اوس یې په مټو کې پخوانی ځواک هم نه دی پاتې.
نو دغه ستونزې هر چا ته معلومیږي، که چا په کور کې یو معلول وي نو هغه ته ډېر معلومات کېږي. نو زما په کور کې څلور معلول لرم، او دغه د زویفانې حالات ته هم تللی یم. اوس هغه شپې ورځې مې په ما تېرې شوې دي. ګیره مې تاسې ګورې چې سپینه ده، غاښ مې وتلي دي، نور د کارونو د توان نه شم کولی. دا چې اوس په الحال لاس نو تش دی، څه بس جوا کوم، خو
په کونړ کې د معلولینو اتحادی یو مشر محمد اساق وایي په ټول ولایت کې دوی سره 15,800 معلولین ثبت دي، چې یو شمیر یې د معلولیت کارتونه لري او نور ترې پاتې دي. د اساق په خبره د معاشونو بندېدو سره ټول معلولین د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، چې هواریه یې د حکومت دنده ده. په کونړ کې د شهیدانو او معلولینو د برخې حکومتي مسؤلین بیا وایي د معاشونو په ورکړه کې دوی هیڅ ستونزه نه لري، خو د ولسمشر د امر په اساس د حقیقي معلولینو د کره شمیر معلومولو لپاره کمیسون ټاکل شوی. د هغوی د څېړنو پای ته رسېدو سره به د معاشونو ویش بیرته پیلیږي. د معلولینو او شهیدانو چارو امیر محمد طیب معصوم ازادي راډیو ته وویل
د ملکي معلولینو او د ملکي شهیدانو لپاره د رئیس جمهور په حکم باندې یو وکاسیس کمیسون جوړ شوی دی، چې دا وګوري چې هغه واقعي معلولین څوک دي او غیر واقعي معلولین څوک دي. نو زمونږ دغه پروسه هم په تکمیلي دوده همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، زمونږ تخصیص شته دی، دا پروسه تکمیلیږي او هغه څوک چې واقعي معلولین یې ډېر زر به پیسو توزیع شروع.
معلولین وایي د حکومت لژمنو ناهیلي شوي دي. دوی وایي ژمنې او خبرې کېږي، خو تر اوسه حکومتي او نورو مرستندوی ادارو داسې لارې چارې نه دي پلي کړي چې معلولینو ته د کار شرایط برابر کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګست په 12 شپږ نه منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. تازه له پروانه یو خبر موږ ته رسیدلی دی چې د پروان په مرکز چاریکارو ښار کې لبیګار رئیس سیلابونه راوتلی دي او خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي. د تازه راپور په اساس شاوخوا 40 جسدونه تر اوسه پورې لوبو لاندې راایستل شوي او ویرزی چې ګڼ خلک به په دې سیلابونو کې مړه شوي وي. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د اوس له چاریکارو ښار له موږ سره خبرې کوي. حنایش، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. سیلابونه د ښار په کومو سیمو کې دي او جسدونه څه وخت راوتلي، څومره جسدونه ترلاسه شوي؟
زیم سلام ملاند کوم او درنګ جتاسو مایل سیلابونه د ځینې مختلف ځایونو د چاریکار په ساحه کې چې د پروان ولایت شهر دی سیلابونه ډیره خسارات راوتلي ده، خو مګر تلفات اوس معلومیږي چې تر 40 کسان تر اوسه جسدونه په شفاخانه کې راوتلي ده او نور زخمیان ډیر دي.
لچا سره مخبري وکړي دوی څه وایي، چارواکي څه وایي چې یو دفعه غافل گیر شوی دی دغه سیلاب په خاطر ځکه چې بیګاره وتلی که څنګه؟
بالکل همدارنګه چې تاسو ویل د نیمایي شپې او شپه وه په دې خاطر غافل گیر کړی خلکو ته، ځکه چې ګرمي وه، خلکو ته د بارش د باران انتظار نه درلوده، په دې خاطر غافل گیر و. ټول خلکو دا زیانمن شوی ده په دې خاطر.
د ښار کومې سیمې ډېرې زیانمنې شوي دي، له کومو ساحو نه ډېر سیلابونه راغلي دي؟ تاسو که راته وایي نومونه یې واخلئ، کومو کومو ځایونو کې؟
یوولس ناحیه او نهم ناحیه کې ډېره تلفات هغه ته شمېره معلومېږي.
ډېره مننه کوم احمد حنایشو د ازادي راډیو خبریال د پروان له چاریکارو ښار موږ ته راپور راکوو. په چاریکارو کې سیلابونه راوتلي دي، تر اوسه پورې د چارواکو په خبره 40 جسدونه ترلاسه شوي دي او خو له نورستانه هم راپور و چې هلته هم سیلابونه راوتلي دي او د هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی دی چې په ختیځو سیمو کې به هم بارانونه او سیلابونه زیات وي. اوس د لنډو خبرونو وخت رسیدلی. د پروان ولایت چارواکو ویلی دي چې بیګا په چاریکارو ښار کې سیلابونه راوتلي دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې 40 مړي روغتون ته انتقال شوي دي او ویره شته چې ګڼو خلکو ته به تلفات اوښتي وي. ډیر زیان د پروان د مرکز په 11 او 9 ناحیه کې خلکو ته د دغو سیلاب چې نیمه شپه راوتلی دی رسیدلی دي. جزئیات وروسته خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په کندوز که د شدید جګړې له کبله 9000 کورنۍ بې ځایه شوې. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرنس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. او روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن له ویروس پاکه وګڼله. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ژوند رنګونه
تاسو د کی څو جوړه کاری درته اخیستی و؟
خډې نو
څو جوړه؟
لاس جوړه به ولس دی کړی ولس می مور کړی
ټوټه چې و څه رقم و؟
هی ټوټي وی هغه وخت کله کز چې ودی نه هغه وخت کې خټ ټوټي خوشینه
چی و
مخملونه و لکه هغه وخت کې د لمنداري غوندې ټوټي وی تاسوږه کالی
بیا د کور کې تخپل و ګندل خیاط و ګندل
کور کې مونږ و ګندل
او دی واده دی ورځی کمیس دي ترنګ و
سپین رنګ
څه رقم ګندل و
خپل هم کور کې ګندل
څو متره ټوټه پکې تللی و
څلور متره ول تر اخره سم کمیسونه یو پوخانی کمیسونه بیا لس متره ته متره
تکرای دی چې و شال و ګاډل څه رقم شال
سپین شال سپین پورت سپین کمیس
ولی شین شال نه و
نه
تاسو سپین رواج ده
سپین رواج مونږ
هغه دی واده کال دی بیره واده ورسته ما غونډه کنه
ای غوندو
به تا واغسته واده ورسته څومره وخت
دی وخت پور ما غسته
زول دیکه
خو می زول
عبد نکا کال دی سره قمو
شنو
هغه تسول
هغه میم سره
لا سپی در باندې سره کړل
خويند مې نه باندې
سره قمه سره کړل
دی زپور
زیورات را تو کوم شې نه درته واغستل
لکه هغه وخت یو چارګول راواجو د پوزي وس غواګوالی ګانی امیلونا ټیکی بنگړی ګوتی لاسو پینزو شپګو اوس دی دی چینو شاغز ما وخت یو چارګول
یو چارګول
یو چارګول پاولی مشاده لکاغي وخت ډیر زیات شي نه زمنګ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو او ستولی تیلادی
تیلادی دا فیشان د مخ باندې وکړه د واده په ورځ کنه چادر باندې وکړه چی وکړه څه رقم شیان
خويندو مې وکړه هر شی نه په منګه وکړه د مور وخت کې مو هغه زریګان او هغه شی نه زمنګ وخت کې نه دا لکه وسانی دی واچ کې جوړ کړ
بیا چې کله وړلې بل کور ته کنه د خسر کور ته دی په چیش کې بوتللې
درسنه تورخم پورې زمونږ د پلار کور موټرو بیا تورخم کې میزما بدلی ولاړه بیا خراب واستله
درسنه ګل پوشکړې و
نه ګل پوشچته
څه رقم و
هم د ساده
ساده و ولې نه ګل پوشکړې
خو لکه د شپې وخت روان شو
نه کېده نو د خاوند څه رقم کالی کړی و
خاوند مې خو فیس ته سپین شاو کالی کړی تورخم کې راته والا
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارنۍ خبري مجله مو واوریده تر بل نیم ساعت چې اته بجې به کیږي زه ستاسو خدمت ته بیا راځم خو اوس مایک زرغونه منګل تاسو پارم څو د دې پروګرام وړاندې کړی میرا